द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د نه ورځ کال 2013 د نومبر د میاشتې شپږمه نیټه ده وخت شوې ده پاکستان کې د سحر 8 بجې افغانستان کې شوې دي 8 بجې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ګولرس او د شپې 9 بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نیمه ګنټې خبری خبرونه کې درته تازه محمد اکرام هر کله وایم اول تاسو وړاندې کوو دا مهم خبرونو سټکی دا پاکستان خارجه وزارت وای د سویلی او مرکزی ایشیا لپاره د امریکای نائب خارجه وزیر ایرس فیلز نن د پاکستان سفر په وخت خارجه وزارت کې د اعلی چارواکو سره لیدل کتل کوي امریکای د ګلپور زیو زل بیا د ایران د تیلو په صنعت او کاروباری میدان باندې بندیزونه پر ځای کړی دي اخوا د ایران صدر حسن روحانی وای دی به د امریکای بندیزونه ماتوي او د نړۍ په ملکونو باندې به خپل تیل خرڅوي او په امریکا کې خلک نن یعنی د نهې په ورځ په منځمهاله انتخاباتو کې برخه اخلي چې ډېر خلک یې د صدر ډانلډ ټرمپ په اولنو دوه کلونو باندې د یو ریفرنډم په توګه باندې ویني اوس وخت د خبرونو تفصیل ته د پاکستان خارجه وزارت وای د سویلی او مرکزی ایشیا لپاره د امریکای نائب خارجه وزیر ایلس فیلز نن د نهې په ورځ د پاکستان سفر کوي د پاکستان خارجه دفتر ویان ډاکټر محمد فیصل په ټویټر باندې یو بیان کې ویلي ایلس فیلز به خارجه وزارت کې د اعلی پاکستانی چارواکو سره لیدل کتل کوي نوموړي ویلي دغه سفر د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي او د امریکای خارجه وزیر مایک پمپیو ترمنځ شوې ملاقات یو کلی ده چې مقصد یې د امریکای او پاکستان دو اړخیزه اړیکې مخ په وړاندې بوتلل دي پاکستان کې د سپریم کورټ لخوا د مذهب د سپکاوي د تورونو په مقدمه کې بری کړل شوی عیسائی میرمن آسیه بیبی خاون عاشق مسیح وای د هغه د کورنۍ لپاره په پاکستان کې نور ژوند تیرول محفوظ نه دي او په یورپ کې د پناه اخیستلو لپاره درخواست کړې ده عاشق مسیح د وایس اف امریکا اردو څنګ سره په یو مرکه کې ویلي دوی فرانس او اسپین نه د پناه لپاره درخواست کړې ده او دا چې د دغه ملکونو د جواب انتظار کوي د پاکستان سپریم کورټ لخوا د آسیه بیبی د بری کولو فیصله راتلی ورستو په پاکستان کې مذهبي ډلو په غټه کچا احتجاجونه کړي څوک چې د آسیه بیبی د مرګ سزا بیرته پر ځای کولو غوښتنه کوي امریکای د ګلپور زیو زل بیا د ایران د تیلو په صنعت او کاروباری میدان باندې بندیزونه پر ځای کړي دي د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ ژمنه کړې وه چې د ایران نیوکلیر پروګرام په سر د نړۍ طاقتور ملکونو سره شبي تلون لاندې ایران ته ورکړل شوي رعایتونه به بیرته اخلي ډانلډ ټرمپ ویلي د ایران نه تیل اخیستونکي ملکونه به په قلاره د ایران نه تیل اخیستل بندوي چې په نړیوال مارکیټ کې زیات نقصان مخې ته رانه شي د امریکای خارجه وزیر مایک پمپیو ویلي ایران خو یا خپل لار بدلولی شي او د نړۍ د نورو ملکونو پرنګ کارونه کولی شي او یا به خپل اقتصاد پر اغورځېدو ویني اخوا د ایران صدر حسن روحانی د ګلپورس په ټلویزیون باندې اقام ته په وینا کې ویلي ایران به د امریکای بندیزونه ماتوي او د نړۍ په ملکونو باندې به خپل تیل خرڅوي د ایران حکومت د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انتونیو ګوتیرش ته په لیږلي یو خط کې د امریکای د بندیزونو غندنه کړې او دای غیر قانوني ګرځولې دي په امریکا کې خلک د نهې په ورځ په منځمهاله انتخاباتو کې برخه اخلي چې ډېر خلک یې د صدر ډانلډ ټرمپ په اولنو دوه کلونو باندې د یو ریفرنډم په توګه باندې ویني کوم چې د صدارت څلورو کالو په باقي پاتې دوه کلونو کې د نوموړي تګلارو امریکولو باندې اثر غورځولی شي د امریکې د نمایندګانو ایوان څلور سبا او 15 څوکو د سنټ په سلو کې د 15 څوکو او د ټول ملک 50 ریاستونو نه په شپږ 13 ریاستونو کې د گورنرانو څوکو لپاره رای ورکوي نظر پښتون خای اپوزیشن ډیموکرات ګوند ته د نمایندګانو ایوان کنټرول ترلاسه کولو کې ګټه حاصله ده ترکی په سعودي عرب باندې تور لګولې چې 13 میاشت په استنبول ښار کې د سعودي قونسلګرۍ دننه د خبریال جمال خاشخجي د وجنې پلټنو په غرض یې پټولو په غرض یې د خپلو ایجنټانو ډله ترکی ته لېږلې وه د ترکیه چارواکي د نوم نخ کار کولو په شرط د ترکیه حکومت سره نږدې یوې ورځپاڼې صباح د هغه رپورټ پخلی کړی دی چې وایي د کیمیاوي موادو ماهر احمد عبدالعزیز او د زهرو د علومو ماهر خالد یحیی الزهرانی د هغه سعودي ډلې برخه و چې د اکتوبر په 2 منټه د خاشخچی د وجنې د پلټنو لپاره ترکیه ته لیږل شوی و. د ترکیه سبا ورځپاڼې ویلي د اکتوبر په 11 نیټه استنبول ته د رارسیدونه تر 11 اکتوبر پورې دغه دواړه ماهران هر ورځ د سعودي چارواکو سره کونسلګری ته تللي چا چې د اکتوبر په 15 نیټه باندې د ترکیې پلټنه کوونکو ته د کونسلګری دننه د لټون اجازت ورکړو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د پاکستان خارجه وزارت وایي چې د سویلي او مرکزی ایشیا لپاره د امریکې نائب خارجه وزیر الیس ویلز نن د پاکستان سفر په وخت خارجه وزارت کې د اعلی چرواکو سره لیدل کتل کوي. رپورټ پیتا استاد زمونږ همکار شبزاده وړاندې کوي.
د پاکستان د خارجه دفتر تر مخه د سویلي ایشیا لپاره د امریکا د خارجه چارو نائب سیکرټر الیس ویلز به نن د نهه یا سه شنبه په ورځ د اسلام آباد سفر کوي. د خارجه دفتر وایان ډاکټر محمد فیصل لخوا په ټویټر خپور شوی یو بیان کې ویل شوی چې میرمن الیس ویلز په خپل دغه سفر کې د نهه په ورځ د پاکستان د خارجه وزارت د سترو چارواکو سره لیدنه کاته کوي. نوموړي ویلي چې د نائب سیکرټر دغه سفر د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي او د امریکا د خارجه چارو سیکرټر مایک پمپیو خا د شوی ملاقات لړۍ ده. د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي د اکتوبر په میاشت کې د امریکا د سفر په مهال د صدر ډونالډ ټرمپ امنیتي سلاکار جان بولټن او خارجه وزیر مایک پمپیو سره په لیدو کتو کې د یو شمیر نورو خبرو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبرې کړې وې. د اکتوبر په لومړۍ اونۍ کې شوی دغه سفر کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلی چې پاکستان تا خپل بهرنی تګلارې کې د خپل هیواد ګټې تر ټولو زیات ارزښت لري او هغه د واشنگټن په سفر کې د پاکستان دریس په خړ ډول وړاندې کړی دی. د روان کال د شروع راسې افغانستان کې د پاکستان د مداخلت په تورونو د پاکستان او امریکا اړیکې زیاتې خرابې شوې دي او واشنگټن په اسلام آباد خپل ټولې پوځي او امنیتي مرستې تړلې دي. امریکایي او افغان چارواکي تور لګی چې پاکستان په خپل خاوره هغه ترهګرو ډلو ته خوندي ځالې ورکړي دي څوک چې په افغانستان کې د بریدونو پلانونه له دغه ځای عملي کوي، خو پاکستان د واشنگټن او کابل دغه تورونه ردی او وایي چې افغانستان کې سوله او ثبات غواړي. د واشنگټن د دغه سفر په وخت پاکستان د بارونو چارو وزیر په واشنگټن کې وی غونډې ته خپل وینا کې باور ورکړی چې پاکستان به هڅه وکړي چې طالبان افغان حکومت سره خبرو ته کینه بي، خو ورسره دا هم ویلی چې پاکستان اوس په طالبانو هغه شان اثر نه لري. خو په اسلام آباد کې د امریکا په خوانی سفیر ریچارډ اولسن بیا ویلی چې که پاکستان د رڼا هڅه وکړي نو کولای شي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ جوړجاړی راولي.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. زمونږه دا د نیمې ګنټې خبری خپرونه تاسو د واشنگټن ډی سي نه نیخ پنې غبان دی او ری او سستې بل رپورټ وړاندې کوو. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری وایي چې پاکستان به د چین سره خپل تجارت د چین په کرنسۍ یوان کې کوي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کړې دي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چین د سفر په وخت دغه هیواد د مشرانو سره د خپل ملک په اقتصادي چیلنجونو باندې خبرې اترې کړې دي او پاکستان تمه لري چې د چین نه به اقتصادي مرستې او امداد ترلاسه کړي. نور حال په د وایس اف امریکا خبريال ایاز ګل رپورټ کې تاسو زمونږه همکار نصیر کاکړ وړاندې کوي.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری ویلي چین به د پاکستان سره تجارت د ډالر پر ځای په چینایي کرنسي یوان کې کوي چې دا ډول د پاکستان په اقتصادي مشکلاتو کې مرسته وکړي. اقتصاد پوهان او حکومتي چارواکي وایي د چین دا ګام به د پاکستان د زر مبادله ذخیرو په لوړولو او د تجارت د خسارې په کمولو کې ډېر کومک وکړي. د چین سره د پاکستان د تجارت خساره 8.5% ده او د پاکستان د زر مبادله ذخیره راغورځېدلې دي. فواد چودری د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل په یوان کې د تجارت فیصله د چین هغه عملی ګام دی چې غواړي د زر مبادله په مت کې د پاکستان کومک وکړي. د اطلاعاتو وزیر وویل په یوان کې د تجارت دغه تاریخي لوزنامه د هغه معاهدو برخه ده چې د وزیر اعظم عمران خان د چین د دورې په مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی دی. د چین او پاکستان د دوه اړخیز تجارت مالیت 15 ارب ډالر دی چې پکې 14 ارب ډالر پاکستان ته د چین صادرات شامل دي. د پاکستان د زر مبادله ذخیرې 8 ارب ډالر ته راغورځېدلې دي. پاکستان له وړاندې اخیستل سوو پورونو د بیرته ادایګۍ او د وارداتو یا امپورټس لپاره په بیړنۍ توګه 12 ارب ډالر ته اړتیا لري. د پاکستان مرکزی بانک یوان په هیواد کې د هر ډول کاروبار لپاره منظور سوی بهرنی کرنسی ټاکلې ده. فواد چودری وویل چین پاکستان سره د نور اقتصادي امداد ژمنه هم کړې ده چې تفصیل به عمران خان هیواد ته لستنېدو وروسته په خپل بیان کې. بلې لور پاکستانی مطبوعات وایي د چین څخه څرګند مالی مرستې نه ترلاسه کېدو له امله د ونډو بازار هم اغیزمن سوی. د ټریبیون نومې انګریزي ورځپاڼه په خپل رپورټ کې وایي د پاکستان د ونډو بازار 900 پوینټ راپرېوتلی او د $1 په مقابل کې د روپۍ بیه هم 1.20 ته راکښته سوې ده. دا ډول ډان ورځپاڼې د وزیر اعظم عمران خان و چین ته د سفر په هکله په خپله اداریه کې ویلي د لوړپوړو پلاو ترمنځ د ملاقات له مخه د دواړو هیوادونو چارواکي په موافقتنامو او لوزنامو پوره بحث کوي او د مشرانو ملاقات د لاسلیک لپاره یوازې دستوروي، خو لا عمران خان په چین کې موجود و چې د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر دا مهم بیان ورکړ چې چین د پاکستان د مالی ستونزو د هواري لپاره په اصولي توګه موافقه کړې، خو زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو اړوند چارواکي به د دې په جزئیاتو خبرې کوي. ورسته د دوشنبه پر ورځ په شریکه اعلامیه کې هم د هغه خبرو پخلی وسو چې یو ورځ وړاندې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال کړی وي. رپورټونه وایي د چین په دغه مجوزه مالی پانګه کې 3 ارب ډالره پاکستان ته د قرض په بڼه او 3 ارب ډالره د سیپیک په منصوبه کې د سرمایه کاری په شکل کې ورکړل کیږي. چین پاکستان سره مالی کومک په داسې حال کوي چې امریکا د سیپیک په منصوبو تنقید کوي او د بې باورۍ څرګندونه کوي چې ګنې د پاکستان په ادایګیو کې عدم توازن خپله هم له چین څخه اخیستل سوي پورونه دي. چین او پاکستان دواړه دغه تنقید ردوي. سعودي عربستان هم پاکستان سره د 6 ارب ډالرو د مرستو ژمنه کړې او چارواکي وایي متحده عربي امارات هم لکه د سعودي عرب د پاکستان سره د امداد اراده لري. عمران خان ویلي د ملګرو هیوادونو له مرستو وروسته به پاکستان ته د IMF څخه د پور اخیستو ضرورت نه وي. د IMF د چارواکو یوه ډله دې اونۍ اسلام آباد ته تلونکې ده چې پاکستان ته د پور په اړه رسمي خبرې پیل کړي.
دا د وایس اف امریکا د بریډیو د پاکستان کې د سپریم کورټ لخوا د مذهب د سپکاوي د تورونو په مقدمه کې بری کلی شوی عیسائی میرمن آسیا بیبی خاون عاشق مسیح وایي چې د هغه د کورنۍ لپاره په پاکستان کې نور ژوند تیرول محفوظ نه دي او په یورپ کې یې د پناه اخیستو درخواست کړی دی. نور حال د وایس اف امریکا رپورټ کې تاسو ته زموږ همکاره کلثوم کاکړ باندې کوي.
د آسیا بیبی خاوند عاشق مسیح وایس اف امریکا اردو څنګه سره خبرو کې ویلي چې د کورنۍ غړو ته د ژوند خطر په خاطر اروپایي هیوادونو سره سیاسي پناه غوښتل ده. تیرونه د پاکستان سپریم کورټ په یو فیصله کې د آسیا بیبی د توهین رسالت په تور بې ګناه ګرځولې. سختریزه مذهبي ډلو په خاصه توګه طریقې لبیک د سپریم کورټ د فیصلې سخت مخالفت وکړو او د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې د تشدد سره ډک احتجاجونه او مظاهرې وکړې. عاشق مسیح ویلي تیره اونۍ د میرمن د خوشي کولو د فیصلې وروسته لیا هم آسیا بیبی تر اوسه پورې په جیل کې بنده ده او کور ته د راتګ اجازه نه ده ورکړل سوې. د طریقې لبیک یا رسول الله مشرانو د آسیا بیبی د فیصلې په سر د سپریم کورټ ججانو، فوز مشر او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ضد سختي خبرې کړې وې او د وژلو غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې وزیر اعظم عمران خان دې د خپلې څوکۍ څخه لرې سي. تر درې ورځو پورې په هواد کې د احتجاجونو وروسته د پاکستان حکومتي چارواکو او د طریقې لبیک ترمنځ یوه لوزنامه ترسره شوه چې بیا په هواد کې احتجاجونه پای ته ورسېدل. عاشق مسیح وایي چې هغه د خپلې ښځې سره څه قسمه رابطه نسی کولی او نه ځینې خبر دی چې ښځه یې چیرې ده. هغه زیاتوي که څه هم احتجاجونه ختم شول خو دوی ځان خوندي نه ګڼي او ماشومان یې په ویره کې ژوند کوي. عاشق مسیح دا هم وایي چې د دوی د کور د باندې کم امنیتي ځواکونه پر ځای کړل شوي دي، هغه هم د دوی لپاره خطر جوړېدای سي ځکه چې خلکو ته به دا معلومه سي چې د آسیا بیبي کورنۍ چیرته ژوند کوي. په اني حال کې د دوشنبه یا ګل په ورځ ترهګر ډله طریقې طالبان پاکستان د سپریم کورټ د فیصلې په ضد په خلکو ته جهاد شخ کړی. دغه خطر د سایت ادارې لخوا ورکړل سوی. سایت اداره چې په ګرده نړۍ کې د ترهګرو ډلو د رابطو څارنه کوي. د میرمن آسیا بیبي وکیل سیف الملک هم د امنیتي خطر له وجې د پاکستان څخه د بندې تللې. رویټرز خبری ادارې ته سیف الملک د واتساپ پیغام د لارې ویلي چې هغه بل ملک ته تللی دی چې دا ډول خپل ځان د قهرجنو خلکو د لاسه د وژل کېدو ځه محفوظه کړي. وکیل وویل کچری د پاکستان امنیتي ادارې ورته د تحفظ ضمانت ورکوي نو د آسیا بیبي په مقدمه بیا کار پیل کولو ته تیار دی. د میرمن میړه عاشق مسیح وایي په دې اړه اندېښمن دی کچری د سپریم کورټ د فیصلې په ضد اپیل مخکې ته لاړی نو د هغه د ښځې د دفاع لپاره به وکیل هم نه وي. آسیا بیبي ته په کال 2010 کې د مرګ سزا اورول سوې وه. سپریم کورټ د ضلعي عدالتونو فیصلې رد کړې او د هغې ازادي فیصله یې وکړه. د سپریم کورټ د فیصلې خلاف په پاکستان کې قهرجن احتجاجونه ترسره شول. حکومت په ټلویزیونونه پابندي لګولې وه چې دغه احتجاجونه د نشایي د حکومت سره د یوې لوزنامې وروسته طریقې لبیک خپل احتجاجونه ختم کړ. خو د لوزنامې تر مخه حکومت به د سپریم کورټ د فیصلې خلاف د اپیلونه مخه نه نیسي او په آسیا بیبي به پابندي لګوي چې د ملک څخه بهر لاړ نه سي.
وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او تاسو وړاندې کوو چې په نړیوال او سیمه ییز مطبوعات کې د سیمه د نړۍ په حالات باندې سرکل شوې دي. د تازه منګه همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
د غربي ملکونو او د امریکای په اخبارونو کې اکثر پاکستان کې نافذ د توهین رسالت د قانون په حق له تجزیه مقالې او مضمونونه خوريږي. د امریکای د مشهور اخبار نیویارک ټایمز په یو تازه غنه کې په دې موضوع د پاکستان د نامتو لیکوال د محمد حنیف یو تنقیدی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته توهین رسالت د پاکستان نوې مذهب. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د توهین رسالت د قانون لاندې سزا کړی شوی عیسائی زنانه آسیا بیبي اته کال د پانسه په کوټه کې تیر کړ، خو د پاکستان سپریم کورټ د دې په اپیل خپل فیصله کې دا بری کړل. اگر که تر اتو کالو پوری د تنهایی په قید کې د اوسېدو له سببه د آسیا بیبي جون تباه شوی دی، البته په قول د مضمون نگار سپریم کورټ د خپلې فیصلې تر مخې یو غلط کار صحیح کو. خو نیویارک ټایمز خپل مضمون کې لیکي چې توهین رسالت قانون اوس پاکستان کې د پیغمبر اسلام د ناموس د محافظ حیثیت اختیار کړی دی. همدغه وجه ده چې د سپریم کورټ د فیصلې خلاف د توهین رسالت د قانون په حق کې راوتونکو خلکو د ټول ملک په ټپه د ودرولو خطره راولاړه کړې وه. د ججانو خلاف د فتوا لیکلي پوسټر ځای په دی ولګولې شوې. د ججانو محافظانو او باورچیانو ته غږونه وشول چې دوی مړ کړي. اخبار لیکي چې د پاکستان مذهب پرست خلک په عامو انتخابونو کې د سلګي ډېری کامیابی حاصلولو وروسته زړور شوي دي او لاندې جرنیلان د فوز د سرلخکر خلاف بغاوت کولو تلمسی ځکه چې دوی د فوز په سرلخکر هم د قادیانی توب تورونه پوري کوي. دا مذهب پرست خلک وزیر اعظم عمران خان ته هم د يهودیانو بغل بچه وایي. محمد حنیف خپل مضمون کې نور لیکي چې آسیا بیبي ته خو د توهین رسالت د قانون لاندې د تورن کېدو په وخت د توهین رسالت علم قدرې هم نو. اخبار لیکي چې د آسیا بیبي د سزا بنیاد د خپلې یوې مسلمانې ملګري په لوخي د اوبو د سکلو دی. دا په زبردستۍ سره د توهین رسالت په جرم اقبالي کړې شوې ده. د آسیا بیبی بیان هم معلومه نه دی چې دی پکې څه ویلي دي، ځکه چې د توهین رسالت په لړ کې د ورکړي بیان گردان هم د توهین رسالت په زمره کې راځي. دنیا ته صرف دومره معلومه شوه چې دغه عیسائی ښځه آسیا بیبی په کال 2010 کې سزا شوه. د لاندې عدالت فیصله هائی کورټ برقراره وساتله، خو د هغه وخت گورنر سلمان تاثیر آسیا بیبی سره ملاقات له جیل ته ورغلو او د صدر لخوا د معاف کېدو تسلی ورکړله. وروستو د سلمان تاثیر سرکاري ګارډ ممتاز قادری د توهین رسالت په تور کې گورنر سلمان تاثیر قتل کو. یوازې سلمان تاثیر نه، د آسیا بیبی په حق کې په بیان ورکولو د هغه وخت یو عیسائی وفاقي وزیر هم قتل کړی شو. مضمون زیاتی چې تیر کال د خیبر پختونخوا د مردان په ولی خان یونیورسټی کې د توهین رسالت غوندې د الفاظو په سوشل میډیا د خورولو په تور کې یو طالب علم مشال خان هم خپلو سبقیانو په شریکه قتل کو. حالانکه مشال خان په سوشل میډیا صرف د انقلابی شاعرۍ په خورولو د خپلو جذباتو څرګندونه کړې وه. نیویارک ټایمز کې چاپ شوی مضمون کې د میاں نواز شریف په دوري حکومت کې د پینډای په فیض آباد چوک کې د تحریک لبیک یا رسول الله تحریک د پارلیمانی غړو په حلفنامه کې د بدلون کولو خلاف تر یوې میاشتې پورې احتجاجي پرلت وکړو. عمران خان هغه وخت ایوان کې مخالفه مشرو او د احتجاج کوونکو په ټینګه مرسته کې ولاړو. د حلفنامې د الفاظو د بدلون په سر د میاں نواز شریف د حکومت د قانون وزیر د خپلې عهدې نه لرې کړی شو. خو د فوز ام موجوده سر لخکر کمر جاوید باجوا د خپلو خلکو خلاف د فوزي طاقت د استعمالولو امکان په مکمله توګه رد کړی و. یوازې دا نه، د پولیس د کار روایه نه وروستو چې څومره احتجاجي مظاهرین پولیس ونیول او د پینډای اډیاله جیل ته ولیږل، د هغوی د خوشي کېدو په ورځ د فوز یو میجر جنرل په ویډیوګانو کې جیل نه خوشي کېدونکو مظاهرینو باندې د زر زر روپو په تقسیمولو وښودلی شو، او دا وینا به یې هم ورته کوله چې موږ ټول یو خلک یو. نامتو لیکوال محمد انیف د خپل مضمون په اخیر کې لیکي چې د پاکستان آزاد خیال خلک د پاکستان د حکومت او فوج نه مطالبه کوي چې بولایان اوچقی او دوی نه ملک واپس خپل اختیار کې واخلي.
امریکې د ګل پرز یو ځل بیا د ایران د تیلو په صنعت او کاروباري میدان باندې بندیزونه پرزې کړي دي، او د ایران صدر حسن روحانی وایي چې دوی به د امریکې بندیزونه ماتوي او د نړۍ په ملکونو باندې به خپل تیل خرڅوي. رپورټ په تاسو زموږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
تیلو په صنعت او مالی چارو باندې بیا بندیزونه تیره ورځ پرزې کړي دي. یاد دی وی چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې وه چې ایران د خپل جوهري پروګرام پر سر د نړۍ سره شوې لوزنامې لاندې مراعت اخلي او دغه به ترې بیرته اخیستل کیږي. خو چې کله د امریکا صدر د انتخابي کمپاین لپاره د سپینې ماڼۍ څخه تیره ورځ روانېده، نو خبریالانو ته یې وویل چې د ایران په تیلو خرڅولو به د بندیز کار لږ په قلاره قلاره کوي. د زیاته کړه چې د دې د ایران سره هیڅ تعلق نشته، د ایران تیل زر تر زره صفر ته راوستی شم، خو د دې به ډیر بد اثر په نړیوال مارکیټ وي او زه نه غواړم چې د تیلو بیې بیخي پورته شي. د دې وړاندې د ورځې په اوله برخه کې د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو د اقتصادي چارو وزیر سټیو منچن سره ګډ خبری کانفرنس ته وینا کې وویل چې د ایران حکومت سره دې وخت یو لار پاتې ده، یا خو به دوی بیخي د خپل غیر قانونه کارونو نه په مکمله توګه ورستو کیږي او د یو عام هیواد په شان بشي، ګنی نو د خپل اقتصاد بیخي بد حالت به وګوري. د امریکا د دې ګام سره د ایران تیلو په خرڅ بندیز بیرته ولګول شو، کوم چې د ملک تر ټولو لویه د ګټې ذریعه ده. د صدر ټرمپ حکومتي چارواکي وایي چې اته ملکونو ته لنډه موده ورکړی شوې چې زر تر زره د ایران نه د تیلو اخستو څخه لاس واخلي. دغه ملکونو کې ترکی، چین، هند، جاپان، سویلي کوریا، تایوان، ایټالیا او یونان شامل دي. دا ملکونه د ایران زیاتره تیل اخلي. دا معلوم نه ده چې څومره موده به دغه ملکونو ته ورکړی کیږي چې د ایران څخه د تیلو اخستو معامله ختمه کړي او بل کوم ځای نه د تیلو اخستو بندوبست وکړي. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو ویلي د دې مودې ورکولو مقصد همدا دی چې نړۍ کې د تیلو مارکیټ کې کوم ستونزه راپورته نشي او دغه ملکونه په دغه وخت کې د تیلو اخستل د ایران څخه بند کړي. په ایران بندیزونو کې د ایران د سمندري بیړیو جوړولو صنعت، په سمندري بیړیو ګټه او د ایران په مرکزي بانک بندیز هم شامل دي. د امریکا خارجه وزیر وایي چې نن دوی د ایران په 200 کسانو، کاروباریانو، هوایی جازونو او سمندري بیړیو باندې بندیزونه ولګول، کوم چې د امریکا د خزانه وزارت لخوا د ایران پر ضد تاریخ کې غټ بندیزونه دي. یو صحافي پوښتنه وکړه چې ولې په ایران دومره بندیزونه لګول کیږي او په سعودي عرب نه. نو هغه لی پمپیو په ځواب کې وویل چې دغه ملکونو په رویو کې ډیر زیات فرق دی. ځکه چې ایران په منځنی ختیځ کې د بدامنۍ پیدا کولو اول لمبر ملک دی. ایرانی صدر حسن روحانی پرون په ټی وی خپل وینا کې ویلي چې ایران به د امریکا بندیزونه ماتوي او د خپل تیلو د خرڅ کار به جاری ساتي. د ایران حکومت د ملګرو ملتونو ستر مشر انتونیو ګوټیرس ته لیگل شوی خط کې ویلي چې دغه بندیزونه بیخي غیر قانوني دي او د نړیوال ټولنې څخه پرې غږ پورته کول غوښتنه کړې. دغه خط کې د ایران حکومت دریز دی چې ایران د نړۍ سره خپل جوهري پروګرام پر سر شوی لوزنامې هیڅ قسم سرغړونه نه ده کړې او وایي که دوی مشکل کې وو نو هم یې دغه لوزنامه پر ځای ساتلې او د دغه پخلې د اټومي انرژي نړیوال ادارې وار په وار خپل راپورونو کې هم کړی دی. د جمعې په ورځ د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ خپل یو بیان کې ویلي وو چې د ایران د واکمنو سره دوه لارې دي، دا چې خپله د تباهۍ رویه دی پریږ دی او یا دی خپل اقتصادي تباهۍ اړخته د تګ لاره جاری وساتي. د امریکا صدر مئی میاشت کې د ایران جوهري پروګرام پر سر د لوزنامې نه لاس اخیستی وو او په ایران یې تور لګولی وو چې د لوزنامې سرغړونه کوي. د تور لګولی وو چې ایران د جوهري وسلو جوړول جاری ساتلی دي او په بندیزونو کې نرمۍ ایران ته وخت ورکړ چې زیاته پیسې ترلاسه کړي او منځني ختیځ کې بدامنۍ زیاته کړي. ایران دا تورونه رد کړي دي چې ګنې د جوهري وسلو د جوړولو په حق له لوزنامه کې کومه خبره شامل وه. دغه لوزنامه د امریکا، برتانیې، چین، فرانس، روس او جرمني سره په ګډه شوې وه. د اټومي انرژي نړیواله اداره چې کار یې د لوزنامې څارنه کول دي بیا بیا خپل راپورونو کې ویلي چې ایران د لوزنامې پوره پابندي کړې. ایران ویلي چې په دغه لوزنامه به پابند وي تر څو چې د امریکا نه علاوه نور ملکونه د دې لوزنامې پر ځای ساتل غواړي. د ایران ستر روحاني مشر د خالی په ورځ د امریکا لخوا بندیزونه رد کړي او زیاتوي چې ایران به په نړۍ کې بل آخر فاتح راوزی.
وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. په امریکا کې خلک نن د نهه پورز په منځمهاله انتخاباتو کې برخه اخلي چې ډیر خلک یې د صدر ډانلډ ټرمپ په ورنو دوو کلونو باندې د یو ریفرنډم په توګه باندې ویني. رپورټ په تاسو زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د تیر ورځې په پیل کې د یو کانفرنس کال د لارې خپلو مرستیالانو ته وویل چې د نن ورځې انتخاباتو ته میډیا د نوموړي په اړه د یو ریفرنډم په توګه ګوري. نوموړي ویلي که چېرې زموږ یو وروسخه نه وي نو هغوی بیا دې ته لکه د نړۍ د خاتمې یا ختمېدو په سترګه ګوري. صدر ټرمپ په دغه موقع وویل چې د فکر څه خبره نشته، کله چې زموږ یو وروسخه هم وي نو هغوی زموږ ستاینه نه کوي. د ټرمپ اوفنس د کمپین منیجر برډ پارسکیل تر مخه د صدر ټرمپ دغه وینا نږدې 2 لک خلکو اوریدله. اوهایو ته په سفر روانېدلو وړاندې هغه ټرمپ خبریالانو ته وویل چې د نوموړي په فکر دوی به په دې انتخاباتو کې ښه پاتې کیږي. او د اوهایو په کلیولین ښار کې د وینا پر وخت ناستو خلکو ته نوموړي وویل چې نن د نهه ورځ د دوی لپاره یوه موقع ده چې د ډیموکریټ ګوند ماف ته یو پیغام ورکړي او د هغوی مخه ونیسي. خو د اوهایو په اکرون یونیورسټي کې د پولیټیکل ساینس پروفیسر ډیوډ کوهن وایي چې دا اول ځل دی چې یو صدر د منځنۍ مودې انتخاباتو لپاره دومره په لویه کچا کمپاینونه کوي. نوموړي کوهن ویلي چې د صدر ټرمپ لانجمن بیانونو سره ډیموکریټس او آزادو کاندیدانو ته یو بنیاد جوړیږي چې راوزی او د نوموړي پر ضد رای ورکړي. هغلی کوهن د وایس اف امریکا سره په خبرو کې وویل چې د صدر ټرمپ سټریټجی صحیح نه دي. اخوا د نیو هیمپشیر یونیورسټي د پولیټیکل ساینس پروفیسر اندرو سمیت د وایس اف امریکا سره په خبرو کې ویلي چې د منځمهاله مودې انتخابات د خلکو رای اچولو سره تړلي. چې د یونیورسټي آف نیو هیمپشایر د سروې یا د نظر پوښتنې د مرکز مشر هم دی، وویل چې ډیموکریټ په کال 2018 کې د صدر ټرمپ د بریا وروستو دې ته تیار شوي چې رای ورکړي، ولې ریپبلیکن د دې په پرتله داسې نه دي. نوموړي وایس اف امریکا ته ویلي چې صدر ټرمپ کله هم چرته ځي نو د میډیا توجه اخلي او دغه وجه ده چې هغه په خبرونو کې موجود وي. خو په نږدې ورځو کې صدر ټرمپ د میډیا توجه ترلاسه کولو کې د پخواني صدر باراک اوباما سره یو رقم په زغل کې. پخوانی صدر باراک اوباما د اتوار پر ورځ انډیانا ریاست کې انتخابی کمپین په وخت ویلی چې د هغه حکومت وو چې هیواد یې د کال 2008 اقتصادي بحران نه روباسلی. صدر اوباما د ریپبلیکن ګوند په اکثریتي پارلیمان باندې تور لګولو چې د هغوی پالیسي او پرمختګ کم چې 13 کالو کې د هغه حکومت کړیو اوس واپس کړی دی. شیکاګو کې انتخابی کمپین په وخت پخوانی صدر باراک اوباما د نهه پر ورځ یعنی نن کیدونکې منځ مهاله انتخاباتو په اړه وویل دا زموږ د ژوند د ټولو نه مهم انتخابات دي. پخوانی صدر وویل دا د سوچونو انتخابات دي چې موږ د وخت په کم ځای کې یو او په کم اړه تلل غواړو.